پاکستان له وسواله طالبانو سره د افغان حکومت دروغ جوړې په خبرو کې د منځګړی توپ چمتواله خودلې. نور خبری راپورونه هم لرو، خو په پیل کې د دې سات خبرونه اورو. صالحه اسحقزی خلقی وړاندې کوي.
دا هلمند ولایت سمیز چرواکی وایي نن د افغان بیسیم او روشن د مخابراتي شرکتونو دفترونه په دې ولایت کې وتړل. د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شولتن پل چې درې ولسوالۍ سره نښلوي تر جوړېدو وروسته نن پرانستل شو. د هلمند سیمهییز چارواکي وایي د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې د مختار کله په سیمه کې دوه پولیس او لس وسلوال طالبان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال ویلیام برنز د قرغزستان له ولسمشر سره نن د افغانستان او مرکزي آسیا پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې، او د چین د شینجین ایالت مقامات وایي د تیرو اونیو په تاوتریخوالو کې د ایغورانو په سیمه کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 1640 کسانو ته ورسېد. پوره خبرونه واورئ. د هلمند ولایت سیمهییز چارواکي وایي نن د افغان بیسیم او روشن د مخابراتي شرکتونو دفترونه په دې ولایت کې وتړل. د هلمند ولی ویانت داود احمدی ازادي رادیو ته وویل د دغو مخابراتي شرکتونو دفترونه به تر هغه تړلي وي چې خپل مخابراتي خدمات په دې ولایت کې 40 ساعته نه کړي. دی وایي اوسمهال دا دوه مخابراتي شرکتونه په هلمند کې یوازې 8 ساعته خدمات لري او نشي کولای چې د ټلیفون لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. په هلمند ولایت کې د روشن او افغان بیسیم د خصوصي مخابراتي شرکتونو مسؤلین وایي دوی د امنیتي ستونزو له امله 40 ساعته خدمات نشي ترسره کولای. د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شولتن پل چې درې ولسوالۍ سره نښلوي تر جوړېدو وروسته نن پرانستل شو. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د ازادۍ رادیو ته وویل د پل چې 100 متره اوږدوالی او 15 متره سور لري د کونړ په سیند باندې د امریکا د پی آر ټي یا ولایتي بیارغونې د ټیم لخوا د $1,000,000 په مالي لګښت جوړ شو. په خبر کې ویل شوي دا پل د کونړ ولایت د شیګل، منوره او اسمر ولسوالۍ سره نښلوي. زمن قګل ازادۍ رادیو اوري. د نورستان ولایت سیمهییز چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت د برګمټل ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. د نورستان ولی جمال الدین بدر ازادۍ رادیو ته وویل تیره شپه د ملي اردو ځواکونو نوموړي ولسوالۍ محاصره کړه، او نن سهار 6 بجې طالبان له ولسوالۍ څخه تیښتې ته اړ شول. لا تر اوسه د دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. د نورستان ولی څرګنده کړه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته به د ملي اردو د ځواکونو چې دا پوځي عملیات تر هغه دوام وکړي چې د پرګمټال او کم دیش له ولسوالیو څخه وسلوال طالبان نوي پشا شوي. د اروزګان ولایت سیمهییز امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت په مرکز کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. د پکتیا ولایت سیمهییز چارواکي وایي چې تیره شپه د دې ولایت په اوزې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې د مقاماتو په وینا په دې نښته کې یو پولیس او دوه وسلوال طالبان وژل شوي. تیره شپه د کندهار په ښار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې دوه تنه ووژل شول. همدارز د هلمند ولایت سیمهییز امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په پوځي عملیاتو کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی چې په هرات ولایت کې تیره شپه درې لارۍ چې له غور ولایت څخه یې سوداګریز مواد هرات ته لیږدول د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوي دي، او موټر چلوونکي له ځانه سره وړل شوي. په یو بل خبر کې راغلی چې په غور ولایت کې سیمهییز چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د جمهور رئیس حامد کرزي د انتخاباتو د دفتر د یو مسؤول کور ته تیره شپه لاسي بم غورځوله ده. د غور ولایت د امنی قمندان عبدالباقی نورستانی د ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او یو امریکایي لوړ رتبه هیئت چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو له مرستیال ویلیام برنز په مشرۍ قرغزستان ته تللی و خپل دوه ورځنی سفر نن پای ته ورسوه. ښاغلي برنز د شنبې په ورځ د قرغزستان له ولسمشر قورمانبیک باقیف سره د افغانستان او مرکزي آسیا د امنیت په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو او د امریکا او قرغزستان ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز همداراز د قرغزستان له ولسمشر څخه د متحد ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما په استازیتوب د هغې موافقې د لاسلیک کولو له امله مننه وکړه چې له مخې په افغانستان کې د قرغزستان له لارې میشتو امریکایي ځواکونو ته د غیر پوځي موادو د استولو اجازه ورکوي. او سم سیمهییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیز ایالت کې 15 پولیس او د زنګلونو یو ساتونکی وژلی دی. د اسوشیټډ پریس اجازه خبر لمخې ورسلاغه چې امنیتي کسانو ته د شنبې پرز دی وی وسلوال انختې په حق راپور ورسید. دوی د منصاري ولسوالۍ ته ورغلل. هلته وسلوالو پر دغې امنیتي ډلې حمله وکړه. 15 پولیس او د زنګلونو یو ساتونکی چې له دوی سره یو ځای وو ووژل. همدارس دی و بل کس جسد چې د ډیرو مرمۍ او ډزې پرې شوې وې هم په همدې ځای کې موندل شوی دی. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو وسلوال طالبان تل په شمال لویدیز ایالت کې د پولیسو په ځواکونو دا ډول حملې کوي. دا د ازادۍ راډیو ده. هغه 15 ایراني مقامات چې څه باندې 2 کاله وړاندې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لخوا د دغه هیواد له شیعهګانو سره د ملاتړ په تور نیول شوي ول، نن ایران ته ستانه شول. دوی د تهران په هوایي ډګر کې د خلکو له خوښۍ او ډیر شور او ځواک سره مخامخ شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی چې د دوی هرکلی وکړ د 15 وړو د شهامت ستاینه وکړه. دغه ایرانیان د عراق په شمال د اربیل په ښار کې نیول شوي وو. د امریکایي مقاماتو په وینا دوی د ایران د قدس ځواک غړي وو او دا ځواک د عراقي وسلوالو په پوځي سنبالولو او روزلو تورن دی. ایران دا ادعا رد کړې وه. چین دولتي اژانس وایي سیمه ییزو مقاماتو په شینجین ایالت کې د تیرو اونیو په تاوتریخوالي کې چې د ایغورانو په سیمه کې شوي د ټپیانو شمیر 1,604 کسان ښودلی. دغه ارقام له پخوانیو ورکړل شویو ارقامو څخه 600 تنه زیات ښودل شوی. په شینجین کې د فرقوي مظاهرو په ترڅ کې چې په چین کې له لسو کلونو راهیسې تر ټولو خونړۍ مظاهرې بلل شوي، 1,604 کسان پکې ووژل شول. د چین د مقاماتو د وینا پر اساس په ووژل شویو کسانو کې د چین د هنټبرو 1,030 او د ایغورانو 640 تنه شامل دي، خو ایغوران وایي اکثر ووژل شوي کسان د دوی دي. او په فلیپین کې د ایټالیا د سره صلیب یو کارکونکی وایي وروسته له شپږو میاشتو بند څخه د داسې یوې ډلې له منګلو خلاص شو چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د مقاماتو د وینا له مخې د 63 کلن ایګینو واګنی روغتیایي وضع د ډاډ وړ ده، خو داسې څرګندېږي وروسته له هغه چې نوموړی د ابوسیاف د وسلوالې ډلې له لورې دولتي مقاماتو ته وسپارل شو ستومانه معلومېده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل د واګنی د خلاصون لپاره پیسې نه دي ورکړل شوي. د ود افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوس هم از ما همکار اقتصادي او سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له شینایي کمپنیو څخه غوښتي ترسو په دې هیواد کې ډیره پانګه واچوي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې جمهور رئیس کرزی د غوښتنه تیره ورځ د هغې چینایي کمپنۍ له مشر سره د لیدلو په مهال وکړه چې په لوګر کې د مسایناک د کان د راایستلو لومړني کارونه یې پیل کړي دي. چین په افغانستان کې په بیلابیلو څانګو کې پانګه اچولی چې مهمه یې په لوګر کې د مسایناک د کان د راایستلو په برخه کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو معاملو کې د سهولت درامسته کولو په هدف د سوداګریزو جوازونو د ثبت او ویشلو دفتر په ننګرهار ولایت کې پرانست. د باختر دولتي خبری آژانس خبر ورکړی چې دا مرکز په عصري کمپیوټري وسایلو سمبال دی او له دې سره به سوداګریزې معاملې په نوموړي ولایت کې آسانی شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي دي چې ډیر ژر به ورته مرکزونه په هرات، پکتیا او بلخ ولایتونو کې هم پرانستل شي. او دا هم سپورتی خبرونه. په کندهار ولایت کې د فوټبال مهمو مسابقو ته تیاری نیول کیږي. د کندهار ورزشی امر احمد الله ګلالی د آزادۍ رادیو ته ویل چې په دغه مسابقو کې بل هلمند، فراه، نیمروز، کندهار او د پاکستان له چمن څخه شپږ وتلي ټیمونه برخه واخلي. دا مسابقه به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په کندهار کې پیل او لس ورځې به دوام وکړي. ټاکل شوې ده په بامیانو ولایت کې د لسګونو ټیمونو ترمنځ د فوټبال مسابقې پیل شي. د بامیانو ولایت د فوټبال د فدراسیون امر عبدالستار لیاقت د آزادۍ رادیو ته ویل چې دا مسابقه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د اسد یزمری د میاشتې په 10مه نیټه پیل او په 28مه به پای ته ورسیږي. ټاکل شوې ده په دغه مسابقو کې د بامیانو ولایت له مرکز څخه د فوټبال 2 ټیمونه برخه واخلي.
خبرونه مو د ازادۍ رادیو نو اوریدل. شپږ بجې لس دقیقې او لس ثانیې شوې. تر شپږ نیمو بجو پورې به دغه راپورونه مطالب درته خبر کړو. و په ورچې د پاکستان د پوز وایان وایي د جګړو د ختمېدو لپاره هیواد یې حاضر دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو اترو منځګړیتوب وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان وایي تیره اونۍ یې په بیلابیلو پیښو او عملیاتو کې نږدې 200 وسلوال وژلې دي.
یو سلو دوه اویا تنه د هیواد مسلح دښمنان وژل شوي دي په تېره هفته کې.
اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغو پوځي عملیاتو کې چې له 10 ورځو راهیسې په هلمند کې روان دي د دولت تر 70 زیات مخالفین وژل شوي دي. د هلمند د ناکرارۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. ټاکل شوی ده چې له چین څخه د اورګاډي یوه پټلۍ د افغانستان شمال او له ایران څخه د افغانستان لویدیځ او جنوبي ولایتونو ته وغځول شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د جګړو ځپلو سیمو خلک سوات، ملکن، دیر او بنو شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکي کولای شي له سبا یعنې د شنبې له ورځې څخه خپلو سیمو ته ستنې شي. د جګړه ځپلې سیمې یو اوسیدونکي
یره حکومت دی اعلان سره خو ډېر خلک خوشحاله دي. زه په خپله ډېر خوشحاله یم چې څونه ضروري شي ټول خپل خلقوم ته لاړ شي.
دا به په یو راپور کې واورئ که وخت راسره و. نور کورني او سیمه ییز راپورونه هم خپرو. راسره اوسئ. د هم د خبرونه لمړی مطلب. د پاکستان د پوز وایان وایي په افغانستان کې د جګړو او نارامیو د ختمولو لپاره د هیواد چمتو دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. تورن جنرال اطهر عباس له سینن تلویزیون سره په مرکه کې وویل پاکستان دا توان لري چې د اوربند د ټینګولو لپاره طالبان له امریکا سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د پاکستان د پوست وایند مرکې نور جزئیات د آلمان خبری اژانس په یو راپور کې خبرې کړي چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز وایان تورن جنرال اطهر عباس وایي پاکستان کولای شي د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو منځګړتوب او په دې توګه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو له ختم سره مرسته وکړي. جنرال عباس له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل هر څوک یوه ورځ نه یوه ورځ باید خبرو اترو ته کینی. د څرګنده کړ چې د په نظر د خبرې اترې ممکن دي او نتیجه به ورکړي. د وویل پاکستان دا توان لري چې د اوربند ټینګولو لپاره طالبان له امریکا سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د پاکستان د پوځ وایان دا څرګندونې افغانستان ته په زیات شمیر د نویو امریکایي عسکرو لاستولو او په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د دې نظر له پیاوړي کېدو سره په یو وخت کې کوي چې په افغانستان کې یوازې په پوځي لاره بریالیتوب نور نو امکان نه لري. د امریکا پوځ په دې وروستیو کې د طالبانو له ولکې د سیمو د بیرته نیولو په مقصد په هلمند ولایت کې د خنجر په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. طالبانو د خنجر په وړاندې خپلو دفاعي عملیاتو ته د فولادي جال نوم ورکړی. هلمند د پاکستان له بلوچستان صوبې سره چې ویل کېږي د طالبانو د مشرانو مرکزونه او له جګپړو ملایانو جوړه د کوټې د شورا په نوم د طالبانو د مشرتابه شورا پکې ده پر پوله پروت ولایت دی. د پاکستان پوځ او استخبارات دا مني چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې له حملو مخکې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودل. سی ان ان ټلویزیون په یو راپور کې وایي عباس اعتراف وکړ چې اوس د خپلو پخوانیو طالب ملګرو څخه مخ ګرځولی خو له دې ډلې سره د اړیکو د ساتلو دفاع یې وکړه. د دې خبرې د توجیه لپاره د پاکستان د پوځ وایند سی ان ان ته وویل چې په نړۍ کې هیڅ استخباراتي اداره هم د نورو مؤسساتو پر مخ خپله وروستۍ دروازه نه تړي. نو ځکه د یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د دوی تماسونه شته او پر ځای پاتې دي. خو جنرال اطهر عباس زیاته کړه د دې معنا دا نه ده چې طالبان هغه څه چې نن په افغانستان کې کوي د پاکستان لپاره د تایید وړ دي. د وویل پاکستان د دې مخه نشي نیولی ځکه په خپله هم د دې ډلې له لاسه پوزې ته راغلی. عباس له سی ان ان سره په مرکه کې همداراز وویل پاکستان به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په بدل کې له امریکا څخه د هند په برخه کې امتیاز وغواړي. سی ان ان ټلویزیون په همدې اړه په یو راپور کې د امریکا د یو جګپړي مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړ چې وایي د اوباما په مشرۍ د امریکا نوې اداره هم له جګپړیو طالبانو سره د سولې او هم د پاکستان د ځینو اندېښنو په اړه له هند سره خبرو ته چمتو ده. خو د جنرال اطهر عباس له څرګندونو وروسته د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې له طالبانو سره د پاکستاني پوځ د تماس خبره رد کړه. په خبر پاڼه کې راغلي دي د جنرال عباس له قوله نقل شوې څرګندونې بې بنیاده او بې مفهومه دي.
د ازادي راډیو نه پښتو خبری مجله اورید. پاکستان د پوز وایان وایي په افغانستان کې د جګړو او نارامیو د ختمولو لپاره د هیواد چمتو دي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. په دې اړه مو راپور واورید. اوس هم د افغانستان د ناکرارۍ په اړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د یکشنبه پورس د افغانستان د امنیتي پیښو د تیرې اونۍ راپور ورکړی چې پکې ویل شوي دي چې په تیره اونۍ کې په تروریستي حملو کې د پام وړ کموالی راغلی خو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په شمېره کې زیاتوالی راغلی. دوی وړاندې وویل چې د جرمونو په کچه کې هم 12 پسوله کې کموالی راغلی دی. پام وکړئ په دې اړه له کابل د ازادي راډیو د خبریال راپورته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په تېره اونۍ کې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی، خو د عامه وګړو د مرګ ژوبله شمېره لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې غونډه کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله وختې ده.
د عملو او د عملیاتو په نتیجه کې 102 تنه د هیواد مسلح دشمنان وژل شوي دي. په تېره هفته کې 28 تنه زخمیان دي او 30 تنه د هیواد د سولې او ثبات دشمنان ژوندي نیول شوي دي چې مربوطه ارګانو ته سپارل شوي دي. د دشمن تلفات د تېره هفته او د ورمې هفتې په مقایسې سره 30% ډېروالی شوي.
ښاغلي بشری وړاندې وویل چې په تېره اونۍ کې مخالفینو 115 تر وروستي بریدونه ترسره کړي دي چې زیاتره یې په کونړ، پکتیکا، غزنی، کندهار او هلمند کې دي، او تر ټولو خونړۍ هغه پیښه وبلله چې د لوګر په محمد هغې ولسوالۍ کې شوې وه، او پکې د یوه ښوونځي د 15 زده کوونکو او 4 پولیسو په ګډون تر 40 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. د نوموړي د معلوماتو پر اساس په تېره اونۍ کې د پولیسو په مرګ ژوبله کې کمواله راغلی.
زموږ پیاوړي پولیس هم په تېره هفته کې د هیواد د ثبات او د سوکالۍ په لاره کې ځانونه قربان کړه او دوی هم تلفات لیدلی دي. 9 تنه زموږ پولیسان په تېره هفته کې شهیدان شوي دي او 15 تنه نور زخمیان دي. د پولیسو د تلفاتو مقایسه د ورمې هفتې په مقایسه 2% کموالی شي یا کاهش شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د ملکي خلکو په تلفاتو کې د زیاتوالي راپور په داسې حال کې ورکړل شو چې همدا اوس هم د هلمند په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې د مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پر مخ روان دي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د هلمند میانشین او تازه د نورستان د برګ مټل ولسوالۍ له طالبانو څخه بېرته نیول شوي دي. خو د دوی په وینا لا هم د افغانستان په 10 ولسوالیو کې مرکزي حکومت واک نه لري.
و موریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوی تیره اونۍ د وسلوالو په حملو کې کمواله راغلې ده، خو د هلمند د عملیاتو په اړه راپورون ته دوام ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغو پوځي عملیاتو کې چې له 10 ورځو راهیسې په هلمند کې روان دي، د دولت ترویه او زیات مخالفین وژل شوي دي. د دې وزارت وایند ایسف او د ناټو د ملکی چارو د وایند په ګډون د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې، ویل په دغو عملیاتو کې ځینې امریکایي او برتانیوي سرتیري هم وژل شوي دي. دغه عملیات اوس د هلمند په شمال او جنوبي برخو کې روان دي. په دې اړه نور حال له کابل په دې راپور کې.
د دفاع وزارت وایند وایي د هلمند په دغو پوځي عملیاتو کې تر اوسه 30 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. جنرال ظاهر اعظمي وویل د دغو عملیاتو په جریان کې کله کله له وسلوال مقاومت سره هم مخ شوي دي. د اعظمي په خبره ځینې وسلوالو د ښځو له چادرې څخه په استفادې له سیمې څخه د تېښتې لار خپله کړې ده.
مونږ ادعا کړی چې تر اوسه پورې 30 زیات کسان وژل شوي، زیاتې له سیمې وتلي دي. عملیات په سیمه کې روان دي. وسلوال چې هرې سیمې ته شاتګ کوي مونږ ورپسې یو. هلمند هغه لویه ساحه ده چې هلته د کوکنارو زیاتې کروندې دي. کله چې دښمن له کومې سیمې ایستل کېږي، له یوې خوا د کوکنارو له شر څخه خلاصېږو، له بلې خوا د دښمن مالي سرچینې شنډېږي. د ګرمسیر او خانشین ولسوالیو په جنوب کې مقاومت نشته. د ګرشک ولسوالۍ په جماعت سیمکی مقاومت شته، خو هلته عملیات هم روان دي.
په دې ګډه غونډه کې د ایساف ځواکونو نوی ویاند اریک ټریمبلی هم حاضر وو. هغه وویل د هلمند هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي بیرته نیول کیږي.
مخالفین په داسې وضعیت کې نه دي چې یو ساحه دې کنټرول کړای شي، نو ځکه افغان او نړیوال ځواکونه په ګډه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه دغه سیمې پاکوي. د هلمند دغه پوځي عملیات به زیات پرمختګونه ولري.
د وسلوالو طالبانو ویندویانو هم له بیلابیلو خبري رسنیو سره په تماسونو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړي دي. د خنجر په نامه دغه پوځي عملیات 10 ورځې مخکې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې پیل شول، چې د زرګونو امریکایي او برتانوي سرتیرو ترڅنګ په سلګونو افغان عسکر هم ونډه پکې لري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې ځینې امریکایي او برتانوي سرتیري هم وژل شوي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل شول. د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس تر اوسه په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 4 افغان سرتیري وژل شوي دي. په دې غونډه کې دا هم وویل شول چې تر اوسه د هلمند 3 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
په دوو بیلابیلو راپورونو کې مو واورېدل چې د افغانستان امنیتي مقاماتو په د پوځي عملیاتو د پرمختګ خبر ورکوه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسې زموږ غږ ته ازادۍ راډیو نورې په کابل کې د ایسف د ځواکونو چارواکي وایي چې د ګارډین په ورځپاڼه کې د دوی د یو پوځي افسر په حواله افغان مشرانو ته شوې سپکاوی د هغه افسر خپل نظر دی او دوی په افغانستان کې د انتخاباتو د روان بهیر او د منتخب حکومت ملاتړ کوي. افغان چارواکو هم په دې اړه سخت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د ګارډین ورځپاڼه باید له افغانانو بخښنه وغواړي. نور حال له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف د رز وکونه وای چې د برتانی په ګارډن ورځپاڼه کې د ایساف د یو پوځي افسر په حواله افغان چارواکو ته شوې سپکاوی د دوی د افکارو استازیتوب نشي کول. په لندن کې خبریدونکو د ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ایساف د یو پوځي افسر په حواله لیکلو چې د دوی سرتیری په هلمند کې د دې لپاره وژل کیږي سو هلته انتخابات ترسره شي او د نشي توکو حکومت جوړ شي. خو په کابل کې د ایساف د ځواکونو یو وان اریک ټریمبل له سپکاوی ډکه د سرګندونه د دغه افسر خپل شخصي نظر وباله. ISAF په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر او د منتخب حکومت ملاتړ کوي او د همدې عمله د لندن په ګارډن ورځپاڼه کې د ISAF د افسر لخوا لسپکاوی ډکې سرګندونه زموږ د ISAF او د ناټو د افکارو استازیتوب نشي کولای. د حق د افغانانو د چې دوی د خپل حکومت پاړه سویل غواړي. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر عظیمی بیا دا کار هم د پوځي او هم د ژورنالیزم د اصول او قواعدو په خلاف وباله او هغه پکلکه وغندله. له بل لوري په هیواد کې د روانو چارو کتونکو بیا د ISAF د یو پوځي افسر لخوا د افغان چارواکو په اړه دا ډول سرګندونه د هغه فشار نتیجه بولي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر دوی موجود ده. خو زبر شفیقی به داسې مطالبه خپرول د افغانستان له روانو انتخاباتو سره تړلې بولي او وایي چې لودیز هڅه کوي چې د انتخاباتو نتایج په یو نه یو ډول د ځان په خوخه وسرخوي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت بیا د ګارډن پر وروستۍ مقاله سخت غبرګون ښودلې او دا غوښتنه کړې چې دغه ورځپاڼه باید له افغان مشرانو او خلکو نه بخښنه وغواړي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو سوسواره د لودیز او پتیره بیا د برتانیې په ځینو رسنیو انتقاد کړی چې نه یوازې نړۍ ته د افغانستان د روانو حالاتو رښتینی انځور نه ورکوي بلکې کله نه کله د افغانانو او د هیواد د واکمنانو په وړاندې سپکې سپورې هم خپروي.
په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د ناکرارۍ او پاړه بیلابیل راپورونه درلودل او ترڅنګ مو د پوځي د افغانستان د پوځي مقامات او لوري د پوځي عملیاتو د پرمختګ راپورونه هم اوریدل. اوس هم د افغانستان د بیارغونې پاړه په کابل کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغزستان او چین هیوادونو استازو په یو ورځني کانفرنس کې د دغو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو تخنیکی څېړنه او مطالعه پیل کړه چې زیات تمرکز یې پر افغانستان شوی وو. ټاکل شوی ده چې چین څخه د اورګاډي او پټلۍ د افغانستان شمال او له ایران څخه د افغانستان لویدیځ او جنوبي ولایتونو ته وغځول شي. د ترانسپورت وزیر وای آسیایي بانک له افغانستان سره د 130 میلیونو امریکایي ډالرو مرستې ژمنه هم کړې ده چې د دې پروژې لمړني کارونه به پرې بشپړ کړي. په دې اړه نور هله کابل زموږ د خبري راپور کې.
دغه کانفرنس د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا د ایکو یا د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي په دې کانفرنس کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان او له افغانستان څخه دغو هیوادونو ته د اورګاډي د پټلۍ غځولو پر امکاناتو او تخنیکي چارو علمي بحث کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر حمید الله فاروقی وویل د اورګاډي دغه پټلۍ افغانستان یوازې د سیمې له هیوادونو سره نه تړي بلکې دا یو نړیواله کرښه ده.
دا یو بیندلی خط دی چې د چین د مرکز ناراضي اورمچی ته او لومچی بیا په دول استقامتو باندې د خطونو جلا کیږي او د تاجکستان په استقامت راځي افغانستان ته په شیخان بندران نوزي او بلې دی چین د دغه اورمچی دی حالت نه هغه چې په ازبکستان باندې راځي او د ترمیز او حیرتان باندې دغه چې افغانستان ته نوزي چې بیا دوړ پټه بیا سره جوړ کیږي هم د سید افغانستان د شمال او د شمال خلیدو سرحداتو په افغانستان کې بیا د سید هرات راځي او له هرات بیا هم سیستم دیدی د لارام او زرنج او چابهار منطقې په زاهدان کې سفر کوي.
په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان او ایران استازي په خپل کې په دې اړه بحث کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وویل د دې پروژې د لومړني کارونو د بشپړېدو لپاره آسیایي بانک له افغانستان سره د 130 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې. شغلی فاروق زیاته کړه ګاونډي هیوادونه هم چې د دې پټلۍ په ایجاد کې رول لري د دې پروژې سره مالي مرسته کوي. د زیاته کړه دغه پروژه به هر کال افغانستان ته په میلیونونو ډالر ګټه ورسوي او ښه اقتصادي امکانات کولای سي په افغانستان کې روانه نامني خط مکړي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر حمید الله فاروقی وویل د افغانستان په اړه په دریم اقتصادي کانفرنس کې چې څومره مخکې په اسلام آباد کې جوړ شوی وو پریکړه وسوه د پاکستان او د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ هم د اورګاډي د یوې پټلۍ د غځولو کار پیل شي.
په افغانستان کې مو د اورګاډي د پټلۍ د غزولو په اړه راپور واورید. بیا هم د افغانستان په اړه بل راپور لرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر او د پوهنې وزیر کندز تللی وو. دوی هلته د پوهنې د سیستم په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو په وړاندې د امنیتي ګواښونو جاج اخیستی. د سیمې پرې راپور لرو.
کندوز ته د افغانستان د پوهنې د وزیر سفر په داسې موقع ترسره کیږي چې ویل کیږي د کندوز په ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې ځینې ښوونځي په تیره بیا د نجونو ښوونځي د دولت د مخالفینو تر جدي ګواښ لاندې راغلي او حتی دا ویره رامنځته شوې ده چې یو مخیزه د زده کوونکو په مخ وتړل شي. د کندوز معرف د رئیس عبدالمقیم حلیم د وینا په اساس کندوز ته د معرف د وزیر یو هدف هم دا دی چې د کندوز معرف وضعیت له نږدې وګوري او په دې ترڅ کې د نجونو د هغو ښوونځیو جاج واخلي چې په دې وروستیو کې د دولت د مخالفینو لخوا ګواښیږي. لکه چې وایي کندوز ته د معرف وزیر د کندوز معرف د وضعیت د لیدنې په خاطر راغلی و او هم په دې خاطر راغلی و چې وګوري د نجونو د زده کړې وضعیت څرنګه دی، آیا ښوونځي خلاص دي که تړلې. خو لیله الحم چې زموږ د معلوماتو له اورېدو سره یې د کندوز معرف وضعیت ښه وارزاوه او له کندوز نه ډېر خوښ بیرته ولاړ. ښاغلی حلیم د یوې پوښتنې په ځواب کې د نجونو د ښوونځیو ګواښېدل تایید کړل. دغه راز ویل کیږي چې کندوز ته د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر هدف دا و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مالي همکاري د کندوز ځوانانو د پوهې د سطحې د لوړتیا او دغه راز له معاصرې معلوماتي ټکنالوژۍ نه د ګټې اخیستنې په منظور په داسې حال کې چې د معرف وزیر ورسره ملګری و د لینکلن په نامه یو زده کړیز مرکز پرانیست چې په کې په لسګونو ټوکه کتابونه، کمپیوټرونه او د انټرنیټ اسانتیاوې موجودې دي.
اوس هم دښمن سره سم یو سیمه ییزه موضوع راخلو. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د جګړه ځپلو سیمو خلک سوات، ملکن، دیر او بڼو شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکي کولی شي له سبا یعنی د دوشنبه ورځې څخه خپلو سیمو ته ستنه شي. حکومت له دغو بې ځایه شویو کډوالو سره مرسته کوي. کډوال هم له دې پریکړې نه خوشاله دي. له سیمې پرې راپور لرو.
غلام فاروق د سوات د منګورې اوسیدونکي یو له هغو 2 میلیونو کډوالو څخه دی چې په سوات، ملکن او دیر کې د عملیاتو د پیلېدو نه په سناسه 2 میاشتې وړاندې اړ شو چې خپله کډه پوګو کړي. غلام فاروق چې اوس د مانسهرې په یو کرایي کور کې اوسیږي وایي د ده په څیر ټول سواتیان خوشحاله دي چې حکومت ورته بیرته سوات ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده.
یره حکومت دې اعلان سره خو ډېر خلک خوشحاله دي. زه پخپله ډېر خوشحاله یم چې څونه ضرور شي او مونږ ټول سره ټول چې څونه ګډوال دي ټول خپل خپل قوم ته لاړ شي. چې کله مونږ سواد به راوتو یقین وکړئ چې زاره د خفګان خو حد نه یې معلوم. تو چې حکومت دا اعلان کړی نو یقین وکړه که په وطن کې هېڅوک نه وي اوبه نه وي صرف د هغې د خوشحالۍ تاسو اندازه نشي کولی زه څومره خوشحاله یم.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره اونۍ وویل چې کډوال د جولای د میاشتې له 13 نیټې یعنی د دوشنبه د ورځې نه خپلو سیمو ته ستنېدای شي. زموږ ماشومان، خویندې او میندې چې تکلیفونه یې ګاللي دي ډېر په عزت سره به خپلو سیمو ته ستانه شي. دلته د سرحد ایالت چارواکي هم وایي چې په شاوخوا یوه میاشت کې به ټول بې ځایه شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي. د سرحد ایالت د کابینې یو وزیر سردار حسین بابک وایي
بجلی دا کوبدی یا کنوس ضروریات کی سہولیات تھی اغم پسواد کے بگمیر کی تڑیر ویسو کے تڑیر حدف ہو جگا ورکلشی بھی ہوں.
د مرستو د بیړنې ادارې ویان عدنان خان هم وایي چې د سواد، بونیر، دیر او ملاکن کډوال به په وو پړاونو کې خپل سیمو ته ستنه شي.
ټول شمیره خو زمونږ سره تقریبا نشلو لاکو اندازه ده. مونږ د کیمپونو لپاره چې کوم مرحله یې جوړ کړی دي هغه 9 مرحله دي. په دې کې 3 مراحل چې دي نو هغه د کیمپونو لپاره دي او د کیمپونو خلک چې مونږ اول ولېږلی شي نو هغه نه بعد بیا مونږ د کیمپونو نه بهر چې کوم خلک مقیم دي د هغوی لپاره به بسونو او ټرکونو انتظامات کړو چې دا خلک واپس لاړ شي.
3 میاشتې وړاندې پورې په سواد کې سردریزه طالبان واکمنو اوس هغوی بایللې او د پاکستان فوج ګټلې. خو سواد ته ستنېدونکي کډوال اندېښنه لري چې طالبان بیا راونه ګرځي. خو د پاکستان فوجي مقامات وایي دا کار نه شونی دی او د پاکستان د فوج سرتیری به تر ډیره په سواد دره کې پاتې شي.
په پاکستان کې د جګړه ځپلو سیمو د خلکو د بیرته ستنېدنې په اړه راپور و. پښتو خبری مجله هم دې ځای کې پاتې رسیږي. دری خبری مجله د ماښام تر شپږو تر 7 بجو پورې دوام کوي. جاوید نعیمی سره سټډیو کې دی او تاسو د دری پروګرام کوربه دی.
تشکر از شما سیوا جان، شما خسته نباشین. با سلام و عصرتان بخیر. به مجله خبری این ساعت شما را خوش آمدید میگویم. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد و من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری گزارش های را در مورد تحولات اخیر افغانستان و جهان خواهید شنید و اظهارات یک مقام پاکستانی که گفته کشورش حاضر است به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان میان آمریکا و طالبان میانجیگری کند در سطر گزارش های ما قرار دارد. سایر تحولات را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که ما باشین. قبل از نشر گزارش‌ها خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که عملیات خنجر در ولایت هلمند به شدت ادامه دارد. یک هیئت بلند مقام آمریکایی در قرقیزستان روی امنیت افغانستان و آسیای میانه بحث کرد و 5 مقام ایرانی که در عراق نزد نیروهای آمریکایی زندانی بودند آزاد شدند. زرغون منگل با خبرهای افغانستان و جهان. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که عملیات خنجر در ولایت هلمند به شدت و با دستاوردهای فراوان ادامه دارد. جنرال زایر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری گفت از آغاز عملیات تا اکنون بیش از 70 تن از طالبان کشته شده و شمار نیز در این جریان مجروح گردیدند. در جریان عملیات هلمند که از 10 روز به این طرف آغاز گردیده است، ولسوالی خانشین به صورت کامل از تصرف مخالفین خارج گردیده و در این حال عملیات تصفیه‌ای در برخی از مناطق دیگر این ولایت نیز ادامه دارد. طالبان نیز ادعا کردند که در برخی از ساحات دستاوردهای داشتند و نیروهای افغان و بین المللی را به عقب زدند. مقامات محلی از ولایت پکتیا از وقوع درگیری میان پلیس و طالبان مسلح در ولسوالی وز این ولایت خبر دادند. عبدالولی ولسوال وز به رادیو آزادی گفت که یک پلیس و 2 تن از طالبان مسلح در این درگیری کشته شدند. زبیولا مجاهد یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که 8 پلیس را در این درگیری کشتند، اما مقامات محلی این ادعا را رد می کنند. مقامات در ولایت اوروزگان نیز گفتند که به شمول یک قمندان طالبان 13 تن از افراد این گروه کشته شدند. گلابخان آمر جنایی قمندانی امنیه ولایت اوروزگان به رادیو آزادی گفت که این قمندان که ملا امان الله نام دارد با افرادش در عملیات تازه نیروهای استرالیایی در ترینکوت مرکز ولایت اوروزگان کشته شدند. طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. نیروهای امنیتی صبح امروز ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را دوباره به تصرف خود در آوردند. جمال الدین بدر والی نورستان به رادیو آزادی گفت شب گذشته نیروهای اردوی ملی این ولسوالی را محاصره کرده و ساعت 6 صبح امروز موفق به تصرف دوباره این ولسوالی شدند. تا اکنون گزارش در رابطه به تلفات این عملیات در دست نیست. والی نورستان همچنان گفت این عملیات تا زمان دوام کرد که طالبان مسلح ولسوالی های برگ مطال و کامدیش را ترک کردند. طالبان مسلح به روز پنجشنبه بسیار زیاد ببخشین. طالبان مسلح پنجشنبه هفته گذشته ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را تصرف کرده بودند. مقامات محلی در ولایت غور میگویند افراد ناشناس در این ولایت به منزل یک مسئول دفتر انتخاباتی رئیس جمهور کرزی بم دستی پرتاب کردند. عبدالباقی نورستانی قمندان امنیه ولایت غور به رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته رخ داد اما تلفات را در پی نداشت. در 2 روز گذشته این دومین بار است که مراکز کمپاین حامد کرزی هدف حمله قرار گرفتند. مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان یک جا با نمایندگان کشورهای ایران، چین، قرقیزستان و تاجیکستان بحث‌های تازه‌ای را در مورد احداث خط آهن در افغانستان آغاز کردند. این بحث‌ها در چارچوب یک سمینار 2 روزه در کابل صورت می‌گیرد. حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت افغانستان هنگام افتتاح این سمینار گفت برای اجرای کارهای مقدماتی این پروژه بزرگ بانک آسیایی تعهد کرده است که $120 میلیون آمریکایی را با افغانستان کمک کند. در این حال شماری از کشورهای منطقه نیز با این پروژه همکاری‌های مالی و تکنیکی خواهند کرد. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یک مقاله نشر شده در روزنامه گاردین را که به مقامات افغان توهین کرده است محکوم کردند. به تاریخ 19 ماه سرطان سال جاری روزنامه گاردین با نشر یک مقاله توهین‌آمیز گفته بود ساکر ما در ولایت هلمند به خاطر کشته می شوند که انتخابات در این کشور صورت گیرد و در نتیجه حکومت مواد مخدر به قدرت برسد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با نشر اعلامیه این موضوع را خلاف اصول و اخلاق ژورنالیسم عنوان کرده است. یک هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی دیدار دو روزه‌اش را از قرقیزستان امروز خاتمه داد. معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز در جریان دیدارش با رئیس جمهور قرقیزستان کرمانبیگ باقیف روی مسائل چون امنیت افغانستان و آسیای میانه، عملیات‌های ضد تروریسم در افغانستان و هم روابط تجارتی میان آمریکا و قرقیزستان بحث و گفتگو کرد. آقای برنز از باقیف به سبب امضای قرارداد همکاری در بخش انتقال مواد اکمالاتی نیروهای ناتو به افغانستان سپاسگزاری کرد. 5 مقام ایرانی که به اتهام کمک به ملیشای شیعه در عراق نزد نیروهای آمریکایی زندانی بودند آزاد شده و امروز به ایران برگشتند. این 5 نفر در میدان هوایی تهران با گرمی زیاد استقبال گردیده و مردم آنها را بالای شانه های خود حمل نموده و گلهای گردن به گردنهای آنان آویختند. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی این افراد را خوش آمدید گفته و آنها را افراد شجاع عنوان کرد. به گفته این 5 نفر آنها به اتهام عضویت در نیروهای قدس ایران در شهر شمالی ایربیل عراق نزد نیروهای آمریکایی زندانی بودند. نیروهای قدس ایران متهم به تجهیز و آموزش تندروان عراق می باشند. ایران این اتهامات را رد می کند. و خبر آخر که به گفته رسانه‌های دولتی چین مقامات ایالت شنجن گفتند تعداد زخمی شدگان نارامی‌های هفته گذشته در این ایالت به 1680 نفر رسیده است. این رقم 600 نفر بیشتر از ارقام قبلا اعلان شده میباشد. تظاهرات قومی در شنجن که خونین‌ترین مظاهرات در چین در ده‌ها سال میباشد 184 کشته به جا گذاشت. به گفته مقامات چینایی کشته شدگان شامل 137 چینایی هان نژاد و 46 اویغور می باشند، ولی اویغورها می گویند اکثر کشته شدگان اویغورند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
رئیس جمهور افغانستان از شرکت‌های چینایی خواسته است تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در افغانستان انجام دهند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این مطلب روز گذشته در دیدار تازه حامد کرزی با رئیس کمپانی چینایی که قرار است معدن مس عینک را استخراج کند صورت گرفته است. چین در حال حاضر در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده و کار استخراج معدن مس عینک را نیز به‌زودی آغاز خواهد کرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان به منظور ایجاد سهولت در معاملات تجارتی دفتر جدید ثبت و توزیع جوازنامه‌های تجارتی را در ولایت ننگرهار افتتاح کرد. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که این مرکز با وسایل اصلی کامپیوتری مجهز است و می‌تواند در زمینه افزایش فعالیت‌های تجارتی کمک کند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که به زودی دفاتر ثبت و توزیع جوازنامه‌های تجارتی در ولایات هرات، پکتیا، ننگرهار و بلخ نیز تأسیس خواهد شد. و این هم خبرهای ورزشی. ولایت قندهار خود را برای برگزاری رقابت‌های جدی فوتبال آماده می‌سازد. احمد الله گلاله عمر ورزشی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات که از روز چهارشنبه این هفته آغاز می‌شود و 10 روز ادامه خواهد یافت، تیم‌های از ولایات هلمند، فرا، نیمروز و قندهار به شمول یک تیم از شهر چمن کویته پاکستان حضور خواهند داشت. این مسابقات زیر نام تورنمنت مدیر گلوجان راه اندازی می‌شود و قرار است مسابقات فوتبال میان تیم‌های مرکز و ولسوالی‌های بامیان به زودی راه اندازی شود. عبدالستار لیاقت عامر فدراسیون فوتبال ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به مناسبت سالگرد استرداد استقلال افغانستان از تاریخ 10 اسد آغاز و تا تاریخ 28 اسد ادامه می‌یابد. قرار است در این مسابقات 32 تیم از مرکز و ولایت بامیان اشتراک داشته باشند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید.
اردوی پاکستان میگوید که حاضر است به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان میان آمریکا و طالبان میانجیگری کند. وزارت امور داخل افغانستان میگوید که در تحولات امنیتی یک هفته اخیر بیش از 170 تن از شورشیان کشته شدند. بررسی ها در مورد احداث نخستین خط آهن در افغانستان آغاز شده است. حمید الله فاروقی، وزیر ترانسپورت:
امروز ما آغاز میکنیم بحث مطالعات اقتصادی و تکنیکی پروژه را. ای بر ما بعداً خواهد گفت که پروژه چقدر مصرف می‌برده و تا کدام سال میتونه تکمیل شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید قوای آمریکا و ناتو توانستند که طالبان را در عملیات هلمند شکست بدهند. وزیر داخلی پاکستان گفته که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در ولایت کنر پنهان شده است. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که کشورش حاضر است به خاطر پایان دادن جنگ در افغانستان میان آمریکا و طالبان میان جیگری کند. تورن جنرال اطهر عباس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گفت پاکستان این توان را دارد که جهت تامین آتش بس طالبان را برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا به دور یک میز بنشاند. جزئیات این مصاحبه را خبرگزاری DPI آلمان در یک مطلب گزارش داده که فشرده آن را مقیم نائب پیشکش میکند.
جنرال اطهر عباس گفت پاکستان میتواند که در گفتگو میان آمریکا و طالبان میانجیگری کند و به این ترتیب به پایان فعالیت‌های نظامی در افغانستان کمک نماید. سخنگوی اردوی پاکستان در این مصاحبهش با چینل تلویزیونی CNN اضافه کرد هر قدرتی که باشد باز هم بالاخره روزی برای مذاکره و گفتگو در پای میز خواهد نشست. به نظر او چنین گفتگوها ممکن است و نتیجه خواهد داد. سخنگوی اردوی پاکستان این اظهارات را زمانی بیان می نماید که افزایش عساکر بیشتر آمریکایی در افغانستان مطرح بوده و این نظر که دیگر اقدام نظامی یگانه راه حل جنگ افغانستان نیست در میان کشورهای غربی تقویت می یابد. اخیراً قوای آمریکا عملیاتی را به نام خنجر برای بازگیری مناطق تحت کنترل طالبان در ولایت هلمند افغانستان آغاز کردند و طالبان عملیات دفاعیشان را به نام جال فولادی علیه این نیروها برا انداختند. ولایت هلمند یکی از ولایات سرحدی می باشد که به ایالت بلوچستان پاکستان جایی که گفته می شود مراکز رهبران طالبان و شورای متشکل از ملاهای بلندپایه به نام شورای کویته فعالیت دارد محدود می باشد. اردو و استخبارات پاکستان این مطلب را پذیرفتند که پیش از حملات 11 سپتامبر با طالبان مسلح ارتباط نزدیک داشتند. تلویزیون CNN آمریکا در گزارشش گفته است که جنرال اطهر عباس اعتراف کرده است که پاکستان از دوستان قدیمی طالبش روگشتانده اما از حفظ ارتباط خود با این گروه دفاع کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان برای توجیه این موضوع در مصاحبهش گفت در جهان هیچ اداره استخبارات وجود نخواهد داشت که آخرین دروازه های خود را بر روی دیگر مؤسسات ببندد و به همین دلیل او از تماس ها با طالبان یادآوری کرده و گفت که ارتباطاتشان پابرجاست. اما جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان اضافه کرد تماس ما با طالبان به این معنا نیست که آن طالبانی که امروز در افغانستان فعالیت میکنند مورد تایید ما باشند. و ای افزود پاکستان نمیتواند جلوه آنها را بگیرد زیرا ما هم به خاطر فعالیت های این گروه به سطوح رسیده ایم. جنرال عباس در مصاحبه اش به CNN همچنان گفت پاکستان در برابر صلح با طالبان از امریکا در مورد هند امتیاز میخواهد. CNN در امین مورد گزارشی را از قول یک مقام عالی رتبه امریکا که نام او را افشا نکرد به نشر رساند که اداره جدید امریکا برای گفتگو با مقامات بلندپایه طالبان به خاطر صلح و آرامش و هم گفتگو با هند به خاطر نگرانی های پاکستان حاضر و آماده می باشد. اما پس از اظهارات اطهر عباس اردوی پاکستان در یک اعلامیه تماس با طالبان را رد کرد. در اعلامیه آمده است که اظهارات نقل شده از قول جنرال عباس بی اساس و بی بنیاد می باشد.
از اظهارات سخنگوی اردوی پاکستان شنیدید که میگوید کشورش این توانایی را دارد که طالبان آمریکا را به یک میز مذاکره بنشاند. این در حال است که وزیر داخلی پاکستان یک بار دیگر تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی و بین المللی مستقر در افغانستان باید به سرحد مشترک میان افغانستان و پاکستان توجه بیشتر کرده و از رفت آمد جنگجویان به دو طرف سرحد جلوگیری کنند. وزیر داخلی پاکستان همچنان گفت که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در افغانستان پنهان شده است. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد خواهید شنید.
رادیو آزادی،
وزارت امور داخلی افغانستان گزارش امنیتی هفته گذشته را ارائه کرد. در این گزارش گفته شده است که بیش از 170 تن از شورشیان در یک هفته اخیر در افغانستان کشته شدند. با گفته مقامات وزارت امور داخلی، حملات تروریستی در یک هفته اخیر کاهش یافته اما تلفات افراد ملکی افزایش بیشتر را نشان می‌دهد. وزارت امور داخله میگوید که جرایم جنایی در هفته گذشته نیز 12% کاهش یافته است. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند با وجود این که در حملات مخالفان مسلح طی هفته ای که گذشت کاهش دیده می شود، آمار تلفات افراد ملکی بیشتر شده است. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخله که بروز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که طی هفته گذشته مخالفان دولت نیز تلفات زیاده داشتند.
دی عملو او دی عملیاتو په نتیجه که یو سلو دو ویتنه دی هیوان
در جریان هفته گذشته تای حملات و عملیات نظامی 172 تن از مخالفان مسلح هلاک گردیدند. 27 تن زخمی و 30 تن دیگر از دشمنان زنده دستگیر شدند و این ترتیب آمار تلفات مخالفان در هفته گذشته 37% بیشتر از هفته پیشتر از آن بود.
او دی ورد می افتی پا مقایسه سره و درش فیصد دیروال شید.
آقای بشری در ادامه گفت که طی هفته گذشته مخالفان 115 حمله تروریستی داشتند که اکثر این حملات در ولایات کنر، پکتیکا، غزنی، قندهار و هلمند انجام شدند. بشری حمله در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر را خونین ترین حمله هفته گذشته خواند که طی آن به شمول 15 متعلم و 4 سرباز پلیس بیش از 20 نفر کشته و یا زخمی شدند. با این حال سخنگوی وزارت امور داخله همچنان گفت که گراف تلفات سربازان پلیس طی هفته گذشته کاهش را نشان می‌دهد.
نه داشتن از موش پلیسان په تیر هفته که شهیدان سویدی او
طی هفته گذشته 39 تن از سربازان پلیس هلاک گردیدند و 45 سرباز دیگر زخم برداشتند که در مقایسه به هفته پیشتر 2% کاهش را نشان می‌دهد.
گزارش وزارت امور داخله افغانستان مبنی بر افزایش تلفات افراد ملکی در حال منتشر می‌گردد که به شمول ولایت هلمند عملیات گسترده‌ای در برخی نقاط دیگر کشور نیز جریان دارد. مقامات می‌گویند تاکنون در نتیجه این عملیات ولسوالی میانچین ولایت هلمند و ولسوالی برکمتال ولایت نورستان از تسلط طالبان بیرون شده است. گزارش وزارت امور داخله در مورد وضعیت امنیتی هفته گذشته در حال منتشر می‌گردد که کمتر از 1.5 ماه دیگر به انتخابات باقی مانده است و روی امنیت انتخابات همواره تاکید صورت می‌گیرد. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
از تحولات یک هفته اخیر در افغانستان شنیدید که به گفته وزارت امور داخله در نتیجه آن 172 تن از شورشیان کشته شدند. در این حال مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند در جریان عملیات نظامی خنجر در ولایت هلمند تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت وارد شده است. محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
ما ادعا کردیم که بیش از 70 نفر کشته شده، تعداد زیادشان عقب نشینی کردند. عملیات ادامه داره، در هر سایه که عقب نشینی کنن ما به تعقیبشون خواهد رفتیم. هلمند میفهمی شما بزرگترین یک سایه است که در اونجا کشت کوکنار وجود داره. وقتی یک سایه از دشمن پاکسازی میشه، از یک طرف ما از شهر کوکنار خلاص میشیم و از طرف دیگه منابع مالی دشمن که از این طریقی به دست میاره او را قطع میسازیم. در استقامت جنوب گرمسیر و جنوب خاننشین مقاومت وجود نداره. در قسمت اسفینج ما در او قسمت مقاومت های پراکنده وجود داره که عملیات جریان داره.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان در نشست خبری مشترک با سخنگوی نیروهای ایسف و سخنگوی ملکی ناتو در کابل تایید کرد که در جریان این عملیات یک تعداد سربازان آمریکایی و بریتانیایی نیز کشته شدند. به گفته جنرال محمد ظاهر عظیمی، 4 تن از اساکر اردوی ملی در این عملیات کشته شدند اما مقامات افغان و نیروهای بین المللی شمار دقیق تلفات نیروهای خارجی را اعلان نکردند. عملیات نظامی زیر نام خنجر 10 روز قبل در ولایت هلمند آغاز شد و در حال حاضر همچنان ادامه دارد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید قوای آمریکا و ناتو توانستند که طالبان را در عملیات هلمند شکست بدهند. با گفته اوباما در حال حاضر هدف اصلی نیروها کمک به افغانها در روند انتخابات است. اظهارات رئیس جمهور اوباما در حال صورت میگیرد که نگرانی ها به خاطر افزایش تلفات عساکر بریتانیایی در عملیات هلمند شدت یافته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نایب پیشکش میکند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در جریان دیدارش از کشور آفریقایی گانا در آنجا صحبت می کرد، گفت قوای آمریکا و ناتو در عملیات وسیع در ولایت هلمند طالبان مسلح را به عقب زدند. اما رئیس جمهور اوباما در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز بریتانیا همچنان گفت که برای تامین امن و ثبات در افغانستان هنوز راه درازی در پیش است و هدف فعلی نیروها این است که با مردم افغانستان در روند انتخابات کمک کنند. باراک اوباما اضافه کرد ایالات متحده آمریکا و متحدین بین‌المللی آن بعد از انتخابات وضعیت در افغانستان را بررسی کرده در مورد تربیت اردوی ملی و پلیس افغان اقدامات تازه را خاص خواهند کرد. او همچنان اظهار نمود که راه‌ها و طرقی را به هدف ایجاد و تحکیم روابط با جامعه افغانی نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. این راه‌ها و شیوه‌ها تنها در عرصه نظامی نبوده، بلکه در بخش‌های انکشافی نیز خواهند بود و در آن کمک به دهقانان در بدل کشت کوکنار، بازسازی سیستم قضایی و مطمئن ساختن افغانان به حاکمیت قانون شامل می‌باشند. در این میان گاردن براون صدر اعظم بریتانیا از استراتژی آن کشور در افغانستان دفاع کرده گفت با وجود افزایش تلفات عساکر باز هم بریتانیا در افغانستان خط مش درستی را دنبال می کند. گاردن براون در نامه‌ای که به پارلمان بریتانیا فرستاده گفته است که قماندانان نیروهای آن کشور در افغانستان به این باورند که آنها در جنگ روان علیه طالبان در ولایت هلمند جایی که مرکز اصلی طالبان است موفقند. در نامه گاردن براون صدر اعظم بریتانیا تاکید کرده است که هدف اعزام عساکر به افغانستان جلوگیری از حملات تروریستان بر بریتانیا می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از سمگیری نیروهای بریتانیایی ستایش به عمل آورده آن را فوق‌العاده خواند. او در مصاحبهش به تلویزیون اسکای نیوز افزود جنگ و مبارزه عساکر بریتانیایی در افغانستان در اصل یک عنصر حیاتی در جنگ با تروریسم می باشد. باراک اوباما اضافه کرد در جنگ افغانستان منفعت اروپاییان اگر از امریکایی ها بیشتر نیست کمتر هم بوده نمی تواند.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شدید. از رادیو آزادی. ساعت 6:53 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات دولتی افغان و نمایندگان از کشورهای ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و چین با برگزاری کنفرانس دو روزه در کابل در مورد احداث یک خط آهن که این کشورها را با هم وصل میکند بررسی های را آغاز کردند. قرار است یک خط آهن به کمک چین در مناطق شمال افغانستان احداث شود و ایران نیز علاقمندی دارد تا خط آهن را به طرف غرب و جنوب کشور احداث کند. وزیر ترانسپورت افغانستان امروز به هنگام آغاز این کنفرانس گفت که بانک آسیایی به هدف تکمیل کارهای مقدماتی این پروژه $120 میلیون را کمک می کند. جزئیات در این مورد با خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان میگویند احداث خط آهنی که بتواند افغانستان را با کشورهای همسایه وصل کند یک دستاورد تاریخی و با ارزش به هدف رشد اقتصادی این کشور خواهد بود. به همین مناسبت به روز یکشنبه کنفرانس در کابل به حمایت سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ایکو و به اشتراک نمایندگان کشورهای ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و چین برگزار شد تا راه‌های عملی پروژه احداث خط آهن بررسی شود. حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت افغانستان گفت که این تنها یک پروژه منطقوی نیست، بلکه به قول وی این یک خط است که افغانستان را با جهان وصل می‌کند. وی به ادامه افزود:
امروز ما آغاز میکنیم بحث مطالعات اقتصادی و تکنیکی پروژه را. ای برای ما بعدن خواد گفت که پروژه چقدر مصرف میبرداره و این پروژه در تا کدام سال میتونه تکمیل شود و کدام استقامت های ازی به چه پیمانه مصرف بر خواد داشت و چقدر زمانگیر خواد بود. ما فعلا برای شما گفتن میتونم، ولی که پروژه بسیار بزرگ است. شما میفهمید در تاریخ افغانستان امروز یک نقطه عطف است و ما برای اولین بار بحث تمدید سراسری خطاهای در افغانستان ما صحبت میکنیم.
به گفته وزیر ترانسپورت افغانستان، برای تکمیل شدن کارهای مقدماتی این پروژه بانک آسیایی وعده کمک $120 میلیون را داده است. وی همچنان گفت که کشورهای همسایه افغانستان نیز در این راستا همکاری میکنند. به گفته وزیر ترانسپورت افغانستان، اجرای این پروژه میتواند مفاد اقتصادی زیاد را برای افغانستان به وجود آورد و با ایجاد زمینه های کاری ناامنی را نیز خاتمه بدهد.
ایجاد فرصت های بهتر اقتصادی میتواند برای مبارزه علیه بی امنیتی هم امید واقع شود. و و این در عین حال ما را چانس میده تا مردم از سطح زندگیشان را بالا ببریم، امکانات اقتصادی بیشتر تخلیق بکنیم و اگر خدا بخواهد زمینه‌های مبارزه وسیع علیه بی‌امنیتی در افغانستان مساعد کنیم و زودترین فرصت بتانیم امنیت در افغانستان اعاده کنیم.
وزیر ترانسپورت افغانستان در این حال گفت که در سیومین کنفرانسی که در خصوص افغانستان در اسلام آباد چند قبل برگزار شده بود نیز تصمیم گرفته شد تا خط آهن بین پاکستان و ولایت قندهار احداث گردد. افغانستان که مهاد به خشک است تا هنوز هم با مشکلات ترانسپورتی روبروست و خط آهن ندارد. مقامات دولتی افغان میگویند که با احداث این خط آهن رشد اقتصادی به میان خواهد آمد و افغانستان نیز همگام با کشورهای همسایه و منطقه در پروژه های بیشتر اقتصادی سهم خواهد گرفت.
وزیر داخلی پاکستان میگوید که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در ولایت کنر افغانستان به سر میبرد. وی همچنان گفته است که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان قبل از شدت بخشیدن به عملیات نظامی باید به سرحد مشترک میان افغانستان و پاکستان توجه بیشتر کرده و از رفت آمد جنگجویان به دو طرف سرحد جلوگیری کنند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک در یک مصاحبه با یک روزنامه برتانوی گفته است که رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن در مناطق قبایلی ایالت سرحد پاکستان به سر نمی برد، بلکه وی مطابق اطلاعات دست داشته حکومت پاکستان در افغانستان بوده و احتمال بیشتر می رود که در منطقه سرحدی کنر پنهان گردیده باشد. رحمان ملک اضافه نموده است که دیگر رهبران صف اول شبکه القاعده نیز در پاکستان موجود نمی باشند. با گفته رحمان ملک حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی بالای مناطق قبایلی پاکستان به خاطر سرکوب نمودن رهبران القاعده ضیاع وقت شمرده می شود. همچنان رحمان ملک می گوید که از چندین ماه بدین سو چندین هزار نیروی حکومتی پاکستان در منطقه قبایلی و در سرحد مشترک با افغانستان جابجا گردیده است که این قطعات نظامی تلاش به خرج دادند که اسامه و اعضای مهم دیگر القاعده را دستگیر و یا سرکوب نمایند، ولی به اساس معلومات استخباراتی رهبر شبکه القاعده و فعالین وی موفق به فرار از مناطق قبایلی گردیدند و در مناطق کوهستانی ولایت کنر به سر میبرند. وزیر داخلی پاکستان در ارتباط عملیات نظامی راه راست در منطقه سوات میگوید که در نتیجه این عملیات نظامی نه تنها یک تعداد رهبران طالبان کشته شدند، بلکه تعداد بیشتر مراکز طالبان و دیپوهای سلاح و مهمات آنها نیز در این منطقه از بین برده شدند و به خاطر جلوگیری و روی کار شدن دوباره طالبان در منطقه سوات قطعات اردوی پاکستان در دره سوات برقرار خواهند ماند. رحمان ملک گفته است که بعد از این اردوی پاکستان توجه بیشتر خود را به عملیات نظامی راه نجات در منطقه وزیرستان جنوبی خواهد نمود، زیرا حکومت پاکستان تصمیم دارد که جنگجویان را وادار به گذاشتن سلاح نماید و یا همسر کوب نماید. رحمان ملک میگوید که در این اواخر جنگجویان همراه با سلاح و مهمات از منطقه هلمند به ایالت بلوچستان و وزیرستان داخل می شوند و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان قبل از این که عملیات نظامی را بر ضد جنگجویان در افغانستان سرعت بخشند، نخست باید به سرحد مشترک بین افغانستان و پاکستان بیشتر توجه نمایند تا از رفت آمد جنگجویان بالای سرحد مشترک جلوگیری صورت گیرد، زیرا سرازیر شدن جنگجویان مسلح از آن سوی مرز به داخل پاکستان تاثیرات منفی بالای مبارزه بر ضد طالبان در پاکستان می‌گذارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایسف میگویند که اظهارات یک افسر این نیروها که به مقامات افغان اهانت کرده است انعکاس دهنده نظریات این نیروها نیست. با تازگی یک افسر بریتانیایی در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته است که سربازان آنان به خاطر در افغانستان می جنگند و کشته می شوند که انتخابات در این کشور برگزار می شود و حکومت مواد مخدر روی کار می آید. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و کارشناسان افغان این اظهارات را به شدت تقبیح کردند. البته نسبت کمبود وقتی گزارش و سایر مطالب خبری را نتانستیم براتان نشر کنیم که در برنامه های فردا از رادیو آزادی حتما نشر خواهند شد. حالا ساعت نزدیک به 7 شام است. از همراهیتان در برنامه های امروز تشکر و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.